امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحال اوسئ. دادی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خپرونه پیل سوه. نن پنجشنبه ده، د 1401 کال د تلې د میاشتې 15مه ده چې د 2013 کال د سپتمبر د میاشتې 28مه کیږي. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو تر څنګ لومړی دا رپورټ اوریدلی سئ چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي نیت لري چې د شمالي کوریا د مشر کیم جون اون سره دوهم ملاقات هم وکړي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
السلام علیکم دروندونکو، زه اشق الله رحیم زویم. د افغانستان اجرایی رئیس وایي د ملي وحدت حکومت وسله والو طالبانو ته د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د مذاکراتو وړاندیز کړی دی. عبدالله په نیویارک کې د ملګرو ملتونو دریاویمې غونډې ته وویل چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی په بیلابیلو غونډو کې له قید او شرط پرته د بین الافغاني مذاکراتو طرحه وړاندې کړې ده. هغه وویل حکومت چمتو دی هغو کسانو ته ټول حقونه او امتیاز ورکړي چې تشدد ختموي. افغان چارواکي وایي د ترګرۍ لپاره په نړۍ کې رسمي او د منلو وړ تعریف نشته. د ملي وحدت د حکومت د اجرایه رئیس په وینا د سیمې هیوادونه باید د ترګرۍ پر ضد واحده مبارزه وکړي.
We have asked our neighboring states, especially Pakistan, to help targeted societies, including their own.
د سیمې د هیوادونو او په ځانګړي ډول د پاکستان مو غوښتي دي چې د دې ناوړي پدیدې چاره دي وکړي. موږ غواړو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او پیوستون د عمل پلان په بشپړه توګه او په خپل وخت تطبیق شي. عبدالله د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې استازو ته وویل چې ټول هیوادونه باید د ترګرو امن پناه ځایونه له منځه یوسي. ښاغلی عبدالله ګیله وکړله چې د دې هدف په ترلاسه کولو کې شوي اقدامات کافي نه دي. د عبدالله په وینا کابل د سیمې او نړۍ د نورو هیوادونو سره کار کوي چې په دې لاره کې یو څه نتیجې ته ورسیږي. د فرانسې جمهور رئیس وایي په ایران د امریکا د بندیزونو لګولو پالیسي ښایي تهران دې ته مجبور کړي چې په اتمي موافقې د سر خبرې وکړي، خو په دې شرط چې اروپایي هیوادونه دا یقیني کړي چې ایران د دې موافقې نه نوځي. جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون وویل د امریکا اقتصادي بندیزونه په ایران فشار زیاتوي او دا کار په ایران پیسې بندوي او دې ته نه پرېږدي چې هرې خواته لاس وکت کړي. په ایران د امریکا اقتصادي بندیزونه څه باندې دوه میاشتې وروسته وضع کیږي چې هدف یې د دې هیواد د تیلو صادراتو بندول دي. په خپله د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې په ایران به داسې سخت بندیزونه ولګوي چې په تاریخ کې ساری ونه لري. اروپایي هیوادونه فرانسه، برتانیا، جرمني او همدارنګه چین او روسیه کوښښ کوي چې دغه موافقه وژغوري. هغوی په داسې لارو چارو کار کوي چې د امریکا د بندیزونو نه په یو ډول ځانونه بچ کړي او ایران ته لاره هواره کړي چې د تیلو د خرڅولو نه ګټه واخلي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړی دی چې یو ځل چې روسیه ورته د توغندیو د دفاع S-300 ډوله پرمختللی سیستم ورکړي، اسرائیل دی په سوریې د برید په حکله د سره خبر وکړي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر فیصل مخداد وایي په کار و چې د توغندیو د دفاع دغه سیستم ورته ډیر پخوا ورکړ شوی و. ښاغلی مخداد ویلی دی چې اسرائیل په دې شهرت لري چې په بیلابیلو بهانو په نورو بریدونه کوي، خو پس دې دی د برید په حکله د پوره سنجش نه کار واخلي. روسیې تیرونه ژمنه وکړه چې سوریې ته به د هوایي دفاع S-300 ډوله سیستم ډیر ضرور کی. امریکا او جاپان موافقه وکړه چې د آزاد سوداګرۍ په یو دوه اړخیز تړون به خبرې کوي. دا کار ښایي د واشنگټن د دې هڅو مخه ونیسي چې په خپل یو ملګری هیواد ګمرکي تعرفه ونه لګوي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون وویل چې د جاپان د صدر اعظم شینزو آبه سره یې په ملاقات کې دغه موافقه کړې ده. ښاغلی ټرمپ وویل جاپان د څو کلونو را په دې خوا کې د بیلابیلو دلایلو په خاطر دې ته زړه نه ښه کاوه چې دغه شان یو موافقه وکړي، خو اوس یې زړه ښه کړی دی. ښاغلی ټرمپ وویل هیله لري چې داسې یوې نتیجې ته به ورسیږي چې دواړه خواوې پرې راضي وي. د برتانیې د تحقیقاتي خبریالانو یوې ډلې دا معلومه کړې ده چې د هغو دوه کسانو د جملې نه چې د روسیې پخوانی جاسوس او د هغه لوري مسموم کړي ول، یو یې د روسیې د پوځي استخباراتو د ادارې یو مهم غړی دی. په برتانیې کې څارنوالانو په دوه روسانو الکساندر پیتروف او روسلان بوشروف تور لګولی وی چې د روسیې د پخوانی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د وژلو کوښښ کړی و. د برتانیې د تحقیقاتي خبريالانو په ویپانه کې لیکل شوی دی چې په حقیقت کې بشروف د ګروال اناتولی چې پیګا دی چې په 2014 کال کې ورته د قهرمانۍ تر ټولو ستر میډال یعنی د روسیې د فدراسیون د اتل میډال ورکړ شوی و. او وروستی خبر دا چې بنگلاديش په کرکټ کې پاکستان ته ماتې ورکړله او د آسیا جام وروستی یا فاینل لوبې ته لار پیدا کړله. بنگلاديش په خپل نوبت کې پاکستان ته د 250 منډو هدف ورکړی و چې د پاکستان د لوبډلې ټول لوبغاړي وسوځدل او د هدف پوره نکړ. بنگلاديش به اوس سبا د جمعې په ورځ د هند سره د آسیا جام د سیالیو په وروستۍ لوبه کې مخامخ شي. لوبه د افغانستان په وخت د مازدیګر په 4 بجو پیل کیږي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ ویلي نیت لري چې د شمالي کوریا د مشر کیم جون اون سره دوهم ملاقات هم وکړي. د امریکا ژغ خبريال جیف کیستر په دې باره کې دا راپورټ راستولې دي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ دغه خبرې پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو دفتر ته د رسیدلو په وخت کې د خبريالانو سره کړې دي. هغه پرون د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا ریاست هم په غاړه درلودو. جمهور رئیس ډونالد ترامپ وایي زه به په نږدې آینده کې د شمالي کوریا د مشر کیم سره وګورم. د دې اعلان به وشي. زنن یو مطبوعاتي کانفرنس هم لرم. مونږ به د هغې په باب خبرې وکړو، مګر مونږ به د دغې عالي غونډې د وخت او ځای په باب په نږدې آینده کې اعلان وکړو. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ او د امریکا د باندنیو چارو وزیر مایک پمپیو به په دې هفته کې د شمالي کوریا د مشر سره د دویمې عالي غونډې د امکاناتو په باب خبرې وکړي. مګر پرون د دغې عالي غونډې په باب د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د خبرو نه په قطعي ډول دا معلومیږي چې دغه عالي غونډه به جوړه شي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د سه شنبې په ورځ د شمالي کوریا سره د امریکا د روابطو په باب هم غږېدلی و او د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته یې په خپلې وینا کې دا هم ویلي دي چې دغو روابطو د کوریا په ټاپو وزمه کې تشنج ختم کړی دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون سکال د جون په میاشت کې په سنگاپور کې عالي غونډه درلوده او په هغې کې د شمالي کوریا مشر کیم وعده کړې ده چې د اټومي وسلونه د پاکې کوریا دپاره به کار وکړي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر ښاغلي پامپیو ویلي دي چې د شمالي کوریا مشر کیم له دې سره موافقه کړې ده چې نړیوالو څارونکو ته به اجازه ورکړي چې د شمالي کوریا اټومي تاسیسات وڅېړي، مګر دا اعلان دی ویلي چې کله به هغوی ته اجازه ورکړي چې خپل کار شروع کاندي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
تر هغه وخت چې په افغانستان کې قانون حاکم نسی، مشکلات به موجود وي. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د امریکا د ملي دفاع پوهنتون استاد ښاغلی علي احمد جلالي امریکا ژغ ته په ځانګړې مرکه کې وویل خلک له حکومت څخه ناهیلي دي او تر هغه وخته چې د ولس ضرورتونو ته پام ونیسي خلک به زورواکو ته مخه کوي. ښاغلی جلالي د افغانستان لپاره د امریکا د خارجه وزارت د ځانګړې مشاور په توګه د زلمي خلیلزاد ټاکنه هم پر ځای بولي. زموږ همکار سمیع الله جلالزی له ښاغلي جلالي سره مرکه کړې.
جلالي صاحب، په وروستیو کې زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د امریکا د خارجه وزارت یا د حکومت د ځانګړي استازي په توګه ټاکل شوی دی، د په حضور سره تاسو څومره هیله من یاست دای به وکړی شي د افغانستان د مشکل حل بیا په ځانګړي توګه د سولې پروسې ته زمینه مساعده؟
ښاغلي خلیلزاد د تجربه ډیپلوماټ دی، افغانستان کې سفارت کړی، په عراق کې سفارت کړی، په ملګرو ملتونو کې سفارت کړی دی. پاوزا وبندې ښه مسالات ته دغه البلې خو افغانستان هم ښه پېژني او د افغانستان شرایط او مشکلات هم ته معلوم دي او ډېر خلک احترام ورته لري. فکر کوم چې تر بل هر چا دا امریکایي ډیپلومات به وکولای شي چې په مؤثر ډول د هغو وظایفو د پاره یعنی شرایط برابر کی یا د پوهه ورسوي چې هدف ده هدف دا ده چې طالبان دې تراولي چې د سولې لاري په افغانستان د مذاکرات لاري په افغانستان کې د حکومت سره سولې وکړي.
جنرال صاحب د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر اتاق سره د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي لاندې شو په دې ستراتیژي کې څو مهم ټکي هم دي. ساسي په نظر دا ستراتیژي څومره واقعا توانېدلې ده چې په افغانستان کې د امریکا کوم اهداف چې د تیرو ولسو اتلس کلونو راهیسې موجود دي هغو ته ځان نږدې کړي ورسوي.
دا ستراتیژي اوس یعنې مؤثریت یې په دې پورې مربوط چې پخوا څه شوي دي. د افغانستان مسله خو دفتا رامنځته شوې نه ده چې په یوه ستراتیژي باندې ټول شیان حل شي. متاسفانه په افغانستان کې شرایط داسې راغلي دي چې په دا شپاړس ولسو کلو کې د دې دواره شي په افغانستان کې د نهادونو د موساتو د تقوی لپاره د انکشاف لپاره او له بلې خوا د قانون د حاکمیت له لارې ثبات راشي په اشخاصو باندې تکیه شوې ده او دا اشخاص اوس هم زورور شوي دي لاهر تر پخوا. نو دا مشکلات له پخوا نه موجود دي. فعلا ګومان کوم چې په ډېرو تیرو ولسو کلو کې څو ځلې د امریکې په ستراتیژي کې تغییرات راغلي دي یا تعدیلات ضرورت وایم راغلي دي او اوس دا تعدیلات نظر په اوسنیو شرایطو دي. اوس فکر نه کوم چې امریکا دې ته لیواله وي چې داسې یو دیموکراسي په افغانستان کې رامنځته شي لکه سویسرلند، اما دې ته لیواله دی چې ثبات رامنځته شي په افغانستان کې. ثبات فکر کېږي چې فعلا د پوځي او سیاسي اقداماتو د توازن په نتیجه کې رامنځته شي.
دا توازن تر اوسه موجود و؟
دا توازن په ډیرو کلو کې موجود نه و.
جلوی سپرا بشو د افغانستان موضوعاتو ته. په افغانستان کې انتخابات نږدې دي، پارلماني انتخابات خورا نږدې دي او له هغه وروسته به د ولسمشریزو ټاکنو یا ولسمشریز ټاکنې وي. موږ تاسې وینو چې په افغانستان کې انتقادات خورا زیات دي په خپله پروسه، په کمیسیون او مختلف عذاب دي چې دوی حکومت په تقلب ته د زمینې په مسایدولو تورنوي. مجموع کې غواړم ستاسې نظر واولم، آیا په افغانستان کې دغه سخت کال او راتلونکي کال کې انتخاباتو ته زمینه مساعده ده؟
انتخابات په هر صورت بهتر دی تر دې چې انتخابات ونشي په افغانستان کې، اما ستونزې انتخابات بخښي ډېرې زیاتې لري او دلیل هم دا دی چې افغانستان یو ستونزمن هیواد دی. معمولا په افغانستان کې یوه ستونزه نه ده، ډېرې ستونزې دي. افغانستان له شورش سره مخامخ دی، تروریزم سره مخامخ دی، دغه د منسجم سانسور یافته جرایمو سره مخامخ دی، د مخدر مواد قاچاق او تولید سره مخامخ دی، د زورورو له قانونګریزۍ نه سره مخامخ دی. د دې ټولو مشکلاتو سره د مقابلې لپاره د ټول یو جامع غواړي، ستراتیژي غواړي چې په عین زمان کې په دې ټولو ساحو کې فعالیت وکړي. په یوه ساحه کمزوري پیدا شي یا شکست پیدا شي، په نورو هم اثر کوي. دا مشکلات افغانستان لري، مګر راغلي انتخابات ته. انتخابات په هر مملکت کې چې وي جدایي راولي او تفرقه راولي، د یوې ګټې یوې بایلي. دغه د ګټندوی خلک خوشاله دي، د بایلیدون کې کاندید خلک خپه دي، مګر په هغو هیوادونو کې چې نهادونه قوي دي او په هغو کې دغه جدایي بیرته سره له منځه ځي، بیرته خلک متحد کیږي. په هغو ممالکو کې چې نهادونه ضعیف وي، کمزوري وي، دا جدایي نور هم پسې عمیقیږي. تاسو ولیدل په 2014 کال کې چې دا مشکلات په انتخاباتو کې راغله، له هغه وخت تر اوسه پورې جدایي زیاته شوې ده، کمه شوې نه ده.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د خوست صنعتکارانو پر ولایتي دولتي چارواکو نیوکه کړې چې د اسانتیاو په برابرولو کې ورسره لازمه مرسته نه کوي. د دوی په وینا تر ټولو جدي ستونزه چې دوی ورسره مخامخ دي د صنعتي پارک او برېښنا نشتون دی. نور حال زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی په رپورټ کې واوري.
د صنعتکارانو په وینا ځایي دولتي چارواکو نه یوازې په نورو برخو کې ورته لازمي اسانتیاوې نه دي برابرې کړې، بلکې د صنعتي پارک لپاره ځانګړې شوې 400 جریبه ځمکې هم له غصبه نه درګرځولې. اوس مهال ټولې تولیدي فابریکې د خوست ښار اړوند په کرایي کورونو کې فعالیت لري. د صنعتکارانو د اتحادیې مشر اصل محمد وایي چې د مناسب چاپیریال او برېښنا په برخو کې له جدي ستونزو سره مخ دي. اصل محمد چې د صنعتکارانو اتحادیه د ستونزو د حل په اړه یې جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې، پر ولایتي ادارې نیوکه وکړه چې د ستونزو په هواري کې ورسره لازم مرسته نه ده کړې.
تر دې دمه هیچا زمونږ غږ نه دی اورېدلی. کارخانو باندې مونږ ثابته سرمایه ګذاري کړې ده، نو دورانی سرمایه کې که چېرته دولت زمونږ سره حمایه کې همکاري وکړي، یا د بانک له لارې یا د کومو مؤسساتو له لارې، نو مونږ هغه به ډېر په مخ تللی.
په ورته وخت کې د صنعتکارانو بله اندېښنه دا ده چې له پاکستانه په قاچاقي لارو په ارزانه بیه بې کیفیته توکي واردېږي. دوی وایي چې په دې سره په کور دننه تولید شوي توکي مارکیټ له لاسه ورکوي. د پوهنتون استاد ګلشاه صبری وایي که صنعتکاران د دولت ملاتړ ونه لري، دا به د افغانستان لپاره ډېره سخته وي چې په خپلو تولیداتو بسیا شي.
کله چې ملک اقتصاد مونږ معرفي کوو، د ملک اقتصاد د دې جزوي فعالیتونو مجموعه ده. که دا جزوي فعالیتونه قوي وي، د ملک اقتصاد به قوي وي، او که دا جزوي فعالیتونه کمزوري وي، مشکل لري، د ملک اقتصاد به همداسې مشکل لري لکه د اوسې چې لرو.
سربیره پر دې چې کرایي کورونو او مارکیټونو کې د تولیدي فابریکو فعالیت د چاپیریال لپاره تاواني بلل کیږي، په زیاتره مواردو کې له مالیې نه د تیښتې او د تولیدي موادو ټیټ کیفیت ته هم لاره هواروي. دا مهال په خوست کې 230 وړې او متوسطې تولیدي فابریکې فعالیت لري. خو د خوست مستوفي احمد زیازیا وایي چې له دې جملې څخه شاوخوا 200 هغه یې د فعالیت رسمي جواز نه لري.
تولید با کیفیت نه ده، نه تنه هسې تولید با کیفیت نه دی، او بله ډېره غټه ستونزه هم شته ده. هغه دا چې دلته جعلي تولید کی. دلته د معتبرو کمپنیو جوسونو لیبلونه او بوتلونه اخیستل کیږي، او په منځ کې بې کیفیته مواد اچول کیږي، او د جوس په نامه خرڅېږي. چې دا د خوست د ولسونو وژنه ده، دا نسل وژنه ده، او دا قطر.
په عین حال کې د افغانستان د معدن او صنایع خونو د اتحادیې غړي رحیم الله سمندر یادې غونډې ته په خبرو کې د صنعتکارانو اندېښنې پر ځای وبللې، خو د هواري لپاره یې د دولت پر همکارۍ ټینګار وکړ.
صنعت نوی دی، دې سره همکاري پکار ده، د سیمهییزو چارواکو همکاري پکار ده. په کیفیت لوړولو کې موږ سره څو شیان مرسته کړای شي چې موږ ته مارکیټینګ وشي، زموږ صنعت معرفي شي. د میډیا له لارې زموږ رسنیو دوستانو هیله ده چې دې برخه کې زموږ رسنیو سره زموږ صنایعو سره همکاري وکړي.
د یادونې وړ ده چې د خوست زیاترو سوداګرو په نورو ملکونو په ځانګړې توګه په عربي هیوادونو کې پانګونه کړې، خو د صنعتي پارک د جوړېدو او د برېښنا په راتلو سره یې دلته هم د پانګونې لیوالتیا ښودلې. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
د امریکا غږ آشنا راډیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د شمالي ولایتونو د ځینو سیمو خلکو د کورونو شاوخوا واړه باغونه جوړ کړي چې د بیلابیلو میوو په شمار ونې یې کښېنولې، خو له دغو وړو باغونو څخه په هر فصل کې تازه میوې پلوري او ښه عایدات ترې اخلي. زموږ خبریال ګلرحیم نیازمن له کندوزه په دې باره کې رپورټ راستولی.
د بلخ ولایت مربوط د تاشقرغان سیمه چې یو کلی دی، د بلخ سمنګان د لوی لارې تر څنګه باد دی. د دغې سیمې تازه میوه انځر او انار په شاوخوا ولایتونو کې مشهور دي. اکثر خلک یې د تازه میوې، انځرو او انارو له لارې کورنۍ مصرف پوره کوي. هغه مسافر چې له دغې لارې تیریږي، د تاشقرغان انار او انځر د سوغات په ډول کورونو ته وړي. د تاشقرغان د سیمې د خلکو اقتصاد د تازه میوو په پلور ولاړ دی چې د سرک پر غاړه یې ورته دوکانونه جوړ کړي دي. د دغې سیمې یو تن دوکاندار جلال الدین وایي چې دوی انار په درې برخو ویشي او هر ډول یې په بیلابیله بیه پلوري. دوی دغه انار درې برخې کوي، یو ډول یې په 180 افغانۍ، دویم ډول یې په 350 افغانۍ، او دریم ډول یې په 460 افغانۍ پلوري. هر څوک چې له دغې سیمې تیریږي، د کور لپاره د سوغات په ډول تازه میوه اخلي. د تاشقرغان له انارو پرته انځر تازه او وچ پلورل کیږي، او کلیوال ترې مربا هم جوړوي چې نورو ولایتونو ته د پلور په خاطر وړل کیږي. جلال الدین وایي چې د دوی د سیمې انځر او انار ښه بیه کوي. د انځرو یوه کیلو یې په 350 افغانیو پلورله چې اوس یې موسم تیر شوی او انار نوي رسیدلی دي. د تاشقرغان د خلکو ښه عاید همدغه انار دی، او خلک تر جوزا میاشتې پورې دغه انار ساتي چې په هغه وخت کې 1 کیلو انار په 1500 افغانۍ پلورل کیږي. نورالدین د بغلان اوسیدونکی دی، خو په تاشقرغان کې یې د سوغات په ډول د کور لپاره انار اخیستي. هغه وایي
زه مزار شریف ته راغلی یم او د مزار شریف نه بیرته ځم خپل کور خواته. غواړم چې دلته د تاشقرغانو کې د تنګي سره ډیر ښه انار دي، یو څه سوغاتي غونتې ځان ته واخلم. دا تازه میوه ده او ډیر د تاشقرغان انارم یو څه نوم لري. مخکې مات کړو هم خوړل خواږه غونتې دي، بیا ما هم ویل راځه یو څه یو ملګری را سره یو ساغه اخیستل یو څه ما اخیستل لږ سوغاتي غوندې برابر اسوه.
د تاشقرغان په گاوند کې د پیرنقشی ولسوالۍ بیا د انګورو د محصولاتو له وجې مشهور او د دغې سیمې انګور له شمالي ولایتونو پرته کابل او نورو ځایونو ته هم د تجارت لپاره وړل کیږي. دهقانان یې وایي چې په دې وروستیو کلونو کې باغدارۍ پرمختګ کړی او د باغونو له وجې اقتصاد هم پیاوړی شوی دی. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د تخار ولایت محلي مقامات وایي په دې ولایت کې د ناامنۍ له امله د بې ځایي سوو کورنیو شمیر څلورو زرو ته رسېدلی دی. بې ځایي سوي کورنۍ غواړي چې د ژمي په رارسېدو سره دوی ته مرستې ورورسېږي. د تخار د ولایت د خواجه غار او دشت قلا ولسوالیو بې ځایي سوي کورنۍ وایي چې د طالبانو سره امنیتي جګړو دوی مجبوره کړي چې خپل کورونه پرېږدي. د تخار ولایت د محلي مقاماتو د رپورټونو په اساس ویل سوي چې په دې ولایت کې کورنۍ د طالبانو سره د امنیتي تهدیدونو په اړه بې ځایي سوي دي. د تخار ولایت د دشت قلا ولسوالۍ بې ځایي سوي دیارلس کلنه طیبه وایي
دشت قلا مو آمدیم، همیشه با وجود جنگ میشه، زیری تیاره تو با هن میبونیم، دولت هم نیست بر ما کمک کنه، هیچ کس نیست بر ما کمک کنه. اگر دولت باشه ما از وجود دمه از مکتب میبونیم، ما از چی میبونیم، ارز از هر چیز میبونیم.
د امنیتي تهدیدونو له اواجې مې لومړی د ښوونځي د تلولو څخه پاتې سوم او وروسته په دې سیمه کې ژوند کول راته ستونزمن سوه. دا وایي د دشت قلا څخه دلته راغلی یم، هلته جنګ و، دولت هم نه و چې زموږ سره یې مرسته کړې وای. سیفوره چې د اتو اولادونو مور ده وایي چې موږ د جنګ له امله خپل کورونه پرې ایښي دي او دې ته انتظار یو چې د دولت لخوا مرسته راسره وسي.
کومک کنن دیگه د داد منبر عصبي وینوالي روزی ما دفتر میسوزیم، مشتکا از مکتب ماند، از مدرسه ماند، دیگه وارستیم، امی جا آمدیم دیگه.
از موږ سره مرسته وکړي چې څنګه په بد حالت کې یو، اولادونو مو د ښوونځي د تک څخه پاتې دي، په دې ټکنده لمر کې وسوځول سو، اولادونه مې ناروغه دي، دوا نسته او موږ د توپ و توپک ته ویرې تښتېدلی یو. موږ ټوله په دې دشت قلا کې پاتې یو. محمد حسین د تخار ولایت د دشت قلا ولسوالۍ اوسیدونکی دی.
نام ما حسین از ولسوالۍ دشت قلا. ولسوالۍ دشت قلا به اندازه آخرین جنگ است، نتونستیم در جنگ استاشیم. طفل طفولی مکلی عزیب اصلا به هر جای زوف کده میغلطیدن، چاره نبود. سه چهار روز پیشتر ما دو جا حرکت کردیم.
دی وایی چی د دشت قلا په ولسوالۍ کې جنگ دومره زور اخیستی چې هیڅ د ژوند کولو امکان نسته. اولادونه د دې بد حالت د لیدو توان نه لري. دولت هیڅ زموږ خبر نه اخلي او هیڅ موږ ته پاملرنه نه کوي. د تخار ولایت د مهاجرینو د بیرته ستنیدونکو افغانانو ریاست وایي په دې وروستیو شپږو میاشتو کې 4000 کورنۍ یوازې د دوو ولسوالیو خواجه غار او دشت قلا ولسوالیو څخه بې ځایه سوي دي. د تخار ولایت د مهاجرو چارو رئیس یاسین لبیب آشنا رادیو ته وویل
خب ما باید فعلاً از دشت قلا و خواجه غار بیزاشده بعدی کافی داریم که دودی
تر اوسه د 1500 کورنۍ لپاره مرستې برابرې سوي چې په راتلونکي اونۍ کې توضیح سي. د تخار ولایت محلي مقامات وایي په دې ولایت کې د 1400 ولسوالیو څخه 15 ولسوالۍ د طالبانو تر تهدید لاندې راغلي چې د زیاتو کورنۍ د بې ځایه کېدو سبب سوي. د ملګرو ملتونو د شمیر له مخې د روان میلادي کال د پیل څخه تر اوسه پورې د 260,000 څخه زیاتې کورنۍ د جنګونو له امله د خپلو سیمو څخه بې ځایه سوي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د ننګرهار ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې ځایي خلک وایي چې دلته د خښتو په بټیو کې د ربړ سوځولو د لوګي له امله ګڼ شمیر خلک په تنفسي ناروغیو اخته دي. نور حال زموږ د خبریال زبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
د ننګرهار په سرخرود کې د خښتو د پخېدو لسګونه بټې فعالې دي. ځایي خلک وایي د لرګیو په ځای پکې د ټایرونو ربړ سوځي چې د تنفسي ناروغیو سره سره خلکو ته نور ستونزې راولاړې کړې دي. ځایي اوسیدونکي وایي لوګي یوې خوا ته خو هر ورځ په کورونو او انسانانو د سوځېدلې ربړ پاتې شونې ورلوېږي.
په غذا کې موږ ته غورځېږي، په کالیو موږ ته غورځېږي، نو زمونږ پاک کالي نشو اغوستلی، پاکه غذا نشو خوړلی، او د نباتاتو څخه په صحیح ډول سره استفاده نشو کولی. هغه ټول هم په ایرو په دوړو په ګردونو سره ککړ او هغه دي. ټول سخرود په سطح باندې دا مشکل ده.
دغه ربړه چول کېږي او دغه لوګي جوړېږي، دا ماحول خرابوي. او تا تر دې پورې چې په فصلونو باندې اثر اچولی ده، په ونو باندې، په انسانانو باندې، په ماشومانو باندې، نو بس دغه 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 مشکلات دی ورور مې. دغه شینه باید دغه
روغتیایي چارواکي وایي په بټیو کې د ربړ سوځولو په وجه ګڼ خلک او خاصه کوچنیان په تنفسي ناروغي وخت شوې دي. خو د بټیو خاوندان وایي اوس د ربړ سوځول راکم کړی دي. سرخرود کې د بټیو د اتحادیه مشر ګل پاچا:
دغه ځای کې د خلکو خاور را کړی، ځمکه والام رسه خوشاله دي، مونږ هم خوشاله یو، او د ځمکه موړي وي، د اوارم شوبلې ټیولونه پکې ویلې دي او جاری ویر کوو. نن د سید خدای پر رضا باندې دلته موږ نه یو پراته، او کوم مشکل چې ملت لې هغه د موږ ټولو مشکل دی. یو نه چې هغه موږ ما ورور دی، خدای موږ یو خبره کړې ده چې دارا بړ موږ کم کړې.
د ننګرهار د چاپیریال ساتنې ادارې مشر فضل ربی حمیم منی چې په بټیو کې ربړ سوځولو ګڼ خلک ناروغ کړي، خو وايي هڅه کوي د غستونزې ته د حل یو لار پیدا کړي.
نتیجه د سیډ ډیره خنه وا سیما د اندغه موضوع په وادي سره شریک کړل. یو پرلی موږ ته جوړی کړی دی، هغه پرما کې دغه د سختو بټي د مالکینو د بټي هغه د زی پاړ باندې ټول مشخصات په کلی کې کیږي. دا غي نو رسته د موضوع موږ د چاپیرال ساتنې ته هماهنګ په مجلس کې په دې باندې بحث کوو چې کومه بټي باید وتړل شي او کومه بټي باید فعالیت وکړي. او فعالیت لپاره موږ د شرایط وضع کوو، خاص باندې باید فعالیت وکړي.
هغه وایي ګڼي بټي د ربړ سوځولو په عمل جریمه کړي، خو د غستونځي ته لا د حل ملارنه د مندل شوی.
د دې ډیره وخت موږ جریمه کړې دي. یو ځل د کمیسیون له لوري ته کمیسیون داخل شوی، دغه له لوري ربونه د دیونې ول شو. موس هغه د ربونه مخنیوي پکې شوی دی، تر هغه پورې ربونه پکې نه سوځول کیږي. او خو بیا هم کدوې د چاپیریال اصول سره غړونه کې موږ هم د قانون د حکومت مطابق بیا هم نقدي جریمه کوو. کچې د پاغه باندې مثلا نشي، بیا نو موږ دا صلاحیت لرو چې دوی عدلي ارګانونو ته د عدلي تعقیب په خاطر باندې وروپیژنو.
که څه هم دقیق ارقام نشته چې په ټول ننګرهار کې د خښتو څومره بټۍ فعالې دي، خو چارواکي وایي اوس یې د ثبتولو چارې پیل کړي دي. د ډیرو خلکو باور دا دی که په حکومتي کچه بټیو کې د ربړ سوځونې مخه ونه نیول شي، نو ډیر نور خلک هم په تنفسي ناروغیو اخته کېدلی شي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په افغانستان کې د پولیو نوې پیښه په کندهار کې سبسوي. روغتیایي مقامات وایي چې پولیو وهلې یوه څلېرویشت میاشتنۍ ماشومه ده. په دې باره کې زموږ خبریال عزیز الله پوپل رپورټ لري.
د پولیو نوې پیښه د کندهار ښار په ختیځه برخه شوراندام سیمه کې رامنځته سوې. پلج وهلې ماشومه انجلۍ ده او د سیمې اوسیدونکې ده. تر دې مخکې هم په کندهار کې د پولیو اووه مثبتې پیښې سبسوي دي. د جنوبی حوزې د کتلې مافیا تعمیر ډاکټر عبدالشکور نصرت امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې د پولیو د نوې پیښې په اړه دوی زیات اندېښمن دي.
د کندهار ولایت ورستی پیښه یو انجلۍ ده، دوی اصلا په دغه ځای کې اوسي، نور ځای ته د کوم سفر تاریخ چنه لري. د حوزې په کچه باندې لسمه مثبته پیښه ده. د دې پیښې په غبرګون کې به زموږ راتلونکی کمپاین د میزان د میاشتې په شپاړسمه نیټه دا کمپاین به بیا هم ترسره شي، او دا زموږ لپاره واقعا تر ټولو خوشنونکی خبر و چې دا اتمه پیښه هم په کندهار ولایت کې مثبت شو.
له تیرو دوو ورځو راهیسې د افغانستان په اوویشت ولایتونو کې د پولیو یا د کوچنیانو د ګزارن پر ضد کمپاین پیل شوی چې کندهار ولایت هم پکې شامل دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یونیسف د پولیو د پروګرام وایاند سید کمال شاه وایي چې کورنۍ دي د ماشومانو روغتیا ته پام وکړي او د هغوی په وقایه کې دي د پولیو له ټیمونو سره مرسته زیاته کړي.
له دې ناروغي د خلاصېدو یا ژغورلو یوازینۍ لار
دا د چې الته کوم کمپاین تر سره کیږي ماشومان باید پر کمپاین کې واکسین سي لمندو پلورنوم دا هیله ده چې په بیزای اوازو په بیزای خبرو په منفی تبلیغاتو باندې باور و نه کړی او د دوی ټول پام باید د خپل ماشومان او صحت ته وي او تر څو د خپل ماشومان سالم وساتي او له داسې مرګونی او فلجکونکو ناروغي څخه ژغورل وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی ژو. په لنډ وخت کې به دری خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.